بلته له شاوخوا 3000 وسلوالو کسانو سره راغله دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه عصمت الله څرمن وای.
ناتو وای افغان هوایی ځواک ته څو جنگي الوتکې ورکوي. په کوټي ښار کې چاودنې د پاکستان څو امنیتي ځواکونه ژوبل کړي او د عراق په چاودنه کې شپاړس تنه ژوبل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده ځنډول شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی دنده په نوموړي د اداري فساد د تورونو له کبله ځنډول شوې ده. په دې اړه تفصیل لږ وروسته په راپورونو کې اوري. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویاندوی په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې له اتو تر دولسو پورې نه ویش جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. جنرال چارلز کلیفلند نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې پیلوټان او نور مسلکي کسان هم روزل کیږي.
This year we will see another 8
pa pam kire chi padar kal ki ba mojda ta tar dus puri ena wishingi aluta ki afghan hukumat tawasparo pa hakat ki da aluta ko intikal yawazani masala na da balki murba par tulu ho arkhun tamarkuz walaru chi ur sara tadaw gari
د ناتو د خود ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس دغه ماموریت اته ای نه وی چنګل وته کې په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل دي. د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس نن د وسلوالو طالبانو له بند خوشی شول. دغه ولایت ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرحدي پولیس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي چې وسلوالو طالبانو ته هم پکې مرشوب له اوښتېده. د جرمنی پولیس وای په بایرن ایالت کې یو افغان پناه غوښتون کې ځان ته اور ورته کړ. د پولیسو په وینا دغه 19 کلن افغان نن دوشنبه د نورنبرګ او مونشن ترمنس په ګایمرشن شارګي کې د یو پلورنځي مخته پر ځان تیل واچول او ځان یې وسوساوه. اور د نورو کسانو له لوري ژر مړ شو. دغه کس چې نوم یې نه دی څرګند کړی شوی سخت ژوبل شوی او اوس په روغتون کې بستر دی. په کوټي ښار کې د پاکستان لشکر لږه شپږ امنیتي ځواکونه په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د پاکستان د امنیتي ځواک یو ویندوی وویل نن دوشنبه د سرحدي قولي اردو د امنیتي ځواکونو یوې ډلې د کوټي ښار په لویدیز بای پاس سیمه کې ګزمه کوله چې د سپرلۍ موټرې پر بم ور برابر شو. ټپیان د سیمې روغتون ته وړل شوي او ویل شوي چې د یوه حال نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیساری حتی د ایرانی پیسو د ارزښت له لویدو سره په یوه وخت حکومت ته ویلي چې د هیواد د بازار د ثبات لپاره هلې ځلې وکوي. روحانی پرون یک شنبه دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خوشبینه دی او غواړي چې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدا به دوام ونه کړي. د دسمبر په 14 د ډالر په وړاندې د ایرانی ریال ارزښت دومره ټیټ شو چې تر دې وړاندې نه و لیدل شوی. هر امریکایي ډالر رسمن په 1.3 ریالو تبادله شو. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا چاودنه نن دوشنبه د صدر د شیعه میشته سیمې په هغه چوکې وشوه چې اکثره وخت کارګر د کار موندلو لپاره پکې انتظار درېږي. پولیس وایي چې په دې حمله کې له موټر څخه کار اخیستل شوی دی. تر دې شیبې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو په وروستیو اونیو کې د بغداد اکثره حملې د داعش سخت دریځې ډلې کړې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. د استانبول د نایټ کلب یا شپې کلب په حمله کې 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. اسلامي دولت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د خلافت یوه سرتیری پر هغه ځای حمله وکړه چې عیسویان پکې خپله ناروا رخصتي لمانځي. تر دې وړاندې نن د ترکیې حریت او قرار ورځپاڼو وویل چې ترک امنیتي چارواکي شک لري چې د استانبول حمله به داعش کړې وي. ورځپاڼو دغه راز راپور ورکړی چې پر حملې مشکوک کس شاید د ازبکستان یا قرغزستان تبعه وي. د حملې د حمله کوونکو د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډېر فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته رسېدلی. دغه پوځیان په هغه نړیوال ائتلاف کې برخه لري چې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له عراق سره همکاري کوي. له ده سره د فرانسې دفاع وزیر هم ملګری دی. د فرانسې جنګي الوتکو د داعش پر مشکوکو اهدافو شاوخوا زر حملې کړي دي. د فرانسې شاوخوا 1500 سرتیری دا مهال عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي څو موسل شار بیرته له داعشه ونیسي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کتلی شئ. وړاندې په دغې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د مخابراتو د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده په هغه د ځینو تورونو په خاطر ځنډولې ده.
د فساد او مالي تورونو له امله چې د مخابراتو پر وزیر باندې لګېدلې دي، د مخابراتو د وزیر دنده ځنډول شوې ده.
د ملي شورا یو شمېر غړي له جنرال دوستم سره د شاوخوا 3000 کسانو راتګ کابل ته د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا به تعداد 2000-3000 نفر یا چکی رقم به دو مواد امرای سلاح سخیله، امرای تانکای زری، در تفیه وزیر اکبر خان یا حتی شیرپور در این علاقه وجود داره. این که مردم به تشویش هستند.
په تخار کې هغه نجلۍ چې 3 کاله مکرر جنسی تیره پر شوی دی وایي چې پولیسو هم ورسره ناوړه چلند کړی دی.
قماندانی از اسکر گرفتار دیگهش گرفتار اکسی برا گرفتار مرا یکش میگا که والا ما شاو میگا میچو دیگه جوگا ما که دوی ما چو میشی میگا خواه شویم.
نور مهم مطالب حمله روحی لده تر پیرا سر پاتیشه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده ځنډول شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی دنده په نوموړي د اداري فساد د تورونو له امله ځنډول شوې ده. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي د ولسمشر له دې اقدام نه د هرکلي ترڅنګ سپارښتنه کوي چې په فساد تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر بیواکه شوی وزیر عبدالرزاق وحیدی د لګیدلیو تورونو د سپیناوي لپاره یو پلاوی ګمارل سوی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ښاغلي وحیدی د مالی فساد تورونه و نو ځکه ولسمشر د هر اړخیزې پلټنې تر بشپړېدو پورې د هغه دنده ځنډولې ده.
د فساد او مالي تورونو له امله چې د مخابراتو پر وزیر باندې لګېدلې دي، د مخابراتو د وزیر دنده ځنډول شوې ده. ولسمشر امر کړی دی چې په دې برخه کې پلټنې وکړي. د دې مالی فساد تورونه چې لګېدلې دي د هغوی سپیناوی باید وشي.
دا لومړی ځل دی چې د مالی او اداري فساد له امله د ملي وحدت حکومت د کابینې د وزیر دنده ځنډول کېږي. عبدالرزاق وحیدی تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د پراختیایي بودیجې د نه لګېدو له امله سلبي صلاحیت سوی و. د راپورونو له مخې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ تخنیکی او مسلکي مرستیال انجینر سید احمد ساده د دغه وزارت د سرپرست وزیر په توګه ټاکل سوی. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي وای د شوی پلټنو له مخې په مخابراتو وزارت کې په مالی او اداري برخه کې فساد موجود و. د دغه کمیسیون غړي نسیمه نیازی د ولسمشر له دې اقدام نه د هرکلی ترڅنګ وای چې په فساد تورن کسان که په هر موقف کې وي باید د څېړنو او په اړه د قانوني چلند لپاره عدلی او قضایی ارگانونو تا معرفی سی.
قضایی ارگانونو تا کچیر پر اغوی بندی ثابت پسی واسطه ورسی ترغو عدلی و قضایی ارگانونو دا اغو سرا قانونی چلندو که
اغل دی نیازه زیاتوی دا مخابراتی خدمتونو تخه دا اوایدو دا شفاف و رتولولو پا برخه که شفافیت نو موجود. دا افغانستان دا مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت وای پا دیار لسوا 15 مریز کال که دا مخابراتی خدمتونو لدرکه چه باندی 4 میلیارد افغانی محصول رتول کلایو.
آزادی خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو ماموریت وی دراتلونکو جنگي فصل لپاره افغان ځنګړي ځواکونه چمتو کوي. د دې ځواکونو ویان چارلس کلیفلند د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دوی په 2018 میلادي کال کې هم د افغان ځواکونو ملاتړ مشوره ورکولو او د مرستو بهیر ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکي جنگي فصل لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی. یوسف خان زادران په دې موضوع کار کړی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې ملاتړ استراتیژي دوام کوي او هڅه به دا وي چې په 2018 میلادي کال کې افغان ځانګړي ځواکونه د زده کړو مشورو ترڅنګ متحرک او لا چمتو کړي. د دې ماموریت ویان چارلس کلیفلند د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2018 کال کې به د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته هم ځانګړي پاملرنه وشي.
This year or last year 2016 there were a total of
2018 میلادی کال کې موږ د افغان وسلوالو ځواکونو سره د نهویش دوله اتو ته رومرسته وکړه. په نظر کې د چې پروان میلادی کال کې افغان حکومت سره له اتو څخه تر لاسو پورې د نورو ته رومرسته هم وکړو.
د پدې سال کې چې د چارواکو په باور 2018 میلادی کال د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو کال وو. د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت په وینا په دغه کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مهم او زیات عملیات ترسره شوي دي. له دې وړاندې د ناټو او د غوڅ ملاتړ د ځواکونو متحدینو د افغانستان لپاره د ورسا په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړه شوې وه د افغانستان په وړاندې تر 2018 مو لاغې او راخوا ژمنې تازه کړي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخو کې تر 2016 میلادي کال پورې ژمنه کړې ده. دا مهال ناټو په افغانستان کې له 1,300 ډېر عسکر لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د راتلونکي جنگي فصل لپاره یې لازم چمتووالی نیولی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغان هوایي ځواکونه ښه تجهیز شي.
موږ د راتلونکي کال لپاره په ټولو جزو تامونو کې چمتووالی نیولی. معلومه ده چې اکمال شوي یو، ولې دا پروسه باید دوام پیدا کړي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې دندې په ښه توګه سره سرته ورسولی سو.
د فوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا ټینګار کوي چې ناټو باید هغه تګلارې او وسایل چې د تروریزم په وړاندې په جنگ کې کاروي له افغان ځواکونو سره شریک او هغوی د جګړو لپاره ښه چمتو کړي. هغه وایي چې د افغان ځواکونو تجهیز له دوی سره پر خپل وخت د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبوي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې تمدا ناټو چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ یا د رسمي ژان په نوم ماموریت مخ ته وړي، راتلونکي کال افغان ځانګړي ځواکونه د جګړې د نوي فصل لپاره چمتو کړي. په یو رپورت کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم راتګ له 3,000 شاوخوا وسلوالو سره کابل ته د خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا کړې دي. د خبرې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي کوي او وایي چې کابو 3 ورځې مخکې د دوی د معلوماتو له مخې جنرال دوستم له شاوخوا له 3,000 غیر مسؤولو وسلوالو سره له جوزجانه کابل ته راغلی دی. که څه هم د جنرال دوستم نږدې کسانو او د لومړي مرستیال دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت ویلي له جنرال دوستم سره چې کوم کسان راغلي ټول په دولت پورې تړل دي. په دې اړه خان محمد سیند رپورت جوړ کړی.
په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي چې له سباندې 2,000 غیر مسؤولو وسلوالو سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال راتګ اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد وایي چې عبدالرشید دوستم د دله شخصي ځواکونو سره کابل ته راغلی دی. دی وایي د ته د رسیدلو راپورونو له مخې همدا اوس دغه ځواکونه د کابل ښار په ځینو سیمو لکه وزیر اکبر خان غونډۍ او شیرپور کې ځای پر ځای شوي دي.
ما خو میگیم کی شخصی سن، ما که چیزی شنیدیم تقریبا به تعداد 2,300
موږ وایو چې دا ځواکونه شخصی دي او موږ چې اوریدلی کابو 2,000 یا 3,000 کسانې راوستي او د سپکو وسلو زیر لرونکو ټانکونو سره د وزیر اکبر خان په غونډۍ او شیرپور کې موجود دي. دا عمل غیر قانوني او موږ ته د منلو نه دی.
عبدالرشید دوستم د تیر میلادي کال په وروستیو کې یعنی 3 ورځې مخکې د یو پوځي کاروان په ملتیا له جوزجان څخه کابل ته راغلی دی. په خاطر دې به عبدالرشید دوستم د هوا له لارې تګ راته کاوه، خو دا دوهم ځل دی چې د ځمکې له لارې کابل ته راځي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل کابل ته د دوستم راتګ د ده له پخوانیو سفرونو سره توپیر لري، ځکه چې کابل ته د ده له راتګ څخه د مخه د جوزجان پخواني والی ادعا کړې چې جنرال دوستم او ساتونکی جنسي ځورولی دی. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ډېری غیر مسؤولو وسلوالو سره کابل ته د دوستم راتګ د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي.
سرګنده خبره ده چې دا دولتي کسان نه دي. څرنګه چې دوستم میلیونونه پلویان لري او چې غږ پورته کړي ممکن هغه کسان چې په کورنو کې هم ناست دي ښایي شل زره نور هم ورسره راشي. خو د هیواد مشران باید داسې حالت رامنځته نه کړي چې د هیوادوالو د اندېښنو لامل شي.
د جمهوري ریاست په لومړي معاونیت کې ناستو مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي او هڅه مو وکړه چې د ملي جنبش د ځوانانو د برخې له مشر کنشکا ترکستاني سره خبرې وکړو، خو ده هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي کوم کسان چې له لومړي مرستیال سره کابل ته راغلي دولتي ځواکونه دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش که څه هم په دې اړه معلومات نه ورکوي چې دغه کسان بیرته جوزجان ته ستانه شوي او کنه، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري.
دا یقینا هغه ځواکونه دي چې له دولت سره اړیکې لري او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې هکله هیڅ اندېښنه نه لري.
ښاغلی رادمنش دا موضوع نه تاییدوي او نه یې ردوي چې دغه کسان چې له دوستم سره راغلي د دفاع وزارت پورې اړه لري او کنه. ښاغلی رادمنش په دې اړه چې دغه تجهیزات چې د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره کابل ته لیږدول شوي له کوم ارګان پورې اړه لري هم معلومات نه ورکوي.
آزادی خبری مجله اوری.
facebook.com/azadiradio هم مهیروی د خبرونو راپورونو د ترلاسه کولو لپاره زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ده. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا چې ګواکي یو څلوېښت ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي بې بنسټه بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د طالبانو د ادعا د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ګڼي او وایي په روانې جګړې کې افغان ځواکونه برلاسي دي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې له څلوېښتو زیاتې ولسوالۍ له دوی سره دي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په ریپورټ کې.
د 2014 میلادي کال پای ته رسیدو سره سم طالبانو ادعا وکړه چې په افغانستان کې له څلوېښتو زیاتې ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. هغه ادعا چې دفاع وزارت یې بې بنسټه بولي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په 2014 میلادي کال کې پراخې او جدي حملې وکړې خو خپل هدف ته ونه رسېدل. ښاغلی وزیري د طالبانو وروستۍ ادعا د تبلیغاتي جګړې یوه برخه بولي. وایي چې دوی غواړي په دې توګه د جګړې په ډګر کې ځانونه بریالي وښيي.
زه تاسو ویلی شم چې بېل دینا چې دا تبلیغات وي دوی هیڅ نه وه موقفیت په 2014 کال کې لاسته نه دی راوړي او نه دی راوړي. یوازې یوې ورځ یا دوه ورځو لپاره چې دوی د کندوز ښار ته ننوت.
د دفاع وزارت ویاند که څه هم په دې اړه چې دا مهال څومره ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي څه نه وایي، خو وړاندې دفاع وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان ځواکونه د افغانستان په یوولسو ولسوالیو کې حضور نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان ورته ادعاوې کوي، خو دفاع وزارت تل دا ادعاوې رد کړي دي. د ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي کمزوري حکومتولي د قانون حاکمیت او له دولت څخه د خلکو واټن دولتي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. پوځي کارپوه یوسف امین زازای وایي دا چې طالبان په افغانستان کې ډېرې سیمې لاندې کوي د دوی د قوت نه بلکې د حکومت د ضعف ښکارندوی کوي.
ګوره نامنې د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې د عدالت نشتون دغه وضع خرابه کړې ده. د طالبانو د ادا بیخي کاملا غلطه ده. فقط د حکومت هغه ضعیف برخورد دا باعث شوي دي چې د افغانستان خلک د حکومت نه مخ واړوي.
د ښاغلي زازي په خبره که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې د سیمې او نړۍ ځینې استخباراتي کړۍ په خورا قوت ښکېلې دي، خو که افغان حکومت په کور دننه د حکومت والی د عدالت د پلی کېدو او له دولت څخه د خلکو د واټن اخیستو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي، دغه چارې به تر ډیره د دولت د حاکمیت لپاره ګټورې تمامې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند چارواکي وایي وروسته له دې وسلوال د دې توان نه لري چې یاد د هلمند کندهار یا د لښکرګاه کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړي. طالبانو د لښکرګاه اوسیدونکو ته په یوه اعلامیه کې خطاب کړی ویلي دي خپل اړتیاوې پوره کړي، ځکه دوی د اوږدې مودې په موخه د لارې د تړلو نیت ښکاره کړی. دا چې حکومت د لارې د امنیت د پلان لپاره څه لري او د دې توان لري چې لاره پرانیزي که څنګه، په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورټ کې اورو.
سره د دې چې په روان مریز کال کې وسلوالو د لشکرګاه کندهار لوی لار دوه ځله د ترافیکو پر مخ وتړل، خو اوس د حکومت مسؤلین د وسلوالو طالبانو هغه خبرداري تبلیغات بولي چې وایي ډیر ژر به دغه لار بیا د ترافیکو پر مخ وتړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان بریډ جنرال ولی محمد احمدزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل وسلوال د دې توان نه لري چې د لشکرګاه کندهار لار بیا د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی احمدزی وایي د شنبې او یکشنبې په ورځ په سنګین او مرجې کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي او هغوی د نارس راج څخه د تېرې سوي دغه لارې د بیا تړلو توان نه لري.
د دښمن هیڅ نوه ضرور اجل موږ ته قابل د قبول قابل د منلو نه دی. زموږ سره امنیتي افغان امنیتي ځواکونه الحمدلله ورځ تر ورځه پیاوړي کېږي. زموږ سره ارس په دې اخلاق کې کومک کوي. استخباراتي شبکې زموږ سره کومک کوي. عام وګړي د دوی د ظلم د دوی ستم چې تاسې ویني شاید الیاس د زموږ سره روزانه رفت آمد کوي. زموږ سره لیدنه کتنه کوي او هیڅ وخت په د دوی ضرب اجل ته موږ لبیک ونه وایو. دوی په قط او په قط خلک بیري او خلک د کورو څخه بې ځایه کوي. دغه د دوی غیرت دی چې دوی په لار اچولی دي. هیڅ نوه ضرب الاجل د دوی پشته مورد قبول نه.
وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې د لشکرګاه اوسیدونکو ته په خطاب کې یوه اعلامیه استولې وه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دي خپلې ضروري اړتیاوې پوره کړي ځکه دوی غواړي د لشکرګاه کندهار لار یو ځل بیا د څه مودې لپاره بند کړي. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو قمندان ونول چې څنګه به هغه لار پرانیستي او امن ساتي چې پروان مریض کال کې دوه ځله د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي که حکومت منظم پلان ولري کولی شي د لارې امنیت وساتي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وسلوال د دې لپاره چې شار محاصره وشي خپل ډیر توان د لشکرګاه کندهار د لوی لارې پر تړلو لګوي.
په دې لارې کې دوه کنډک د ملي اردو او یو کنډک هم د پولیسو د پیلن نشت دی. بالکل کولای شي چې دا لار وساتي که چیرې دوی په رښتیا سره وغواړي. ولیکن زه ګورم د دې په منځ کې تر اوسه پورې پوره همغږي شتون نه لري.
وسلوالو په داسې حال کې د لارې د تړلو ګواښ کړی دی چې څو ورځې وړاندې د دغه لارې شپږ پلچکونه په ماینونو والوزول او هغه د شپږ ورځو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله.
په یو رپورت کې اورئ چې په تخار کې یوه 15 کلنه نجلۍ چې درې کاله مقرر جنسي تیری پرې شوی وایي د وسلوالو کسانو د منګولو څخه تر خلاصون وروسته په امنی قمندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې. د سهرګلې د ادعا له مخې کله چې هغه د تخار امنی قمندانۍ ته انتقال شو نو هلته د یو شمېر نورو ناوړو کړنو شاهده وه. د تخار والي وایي پولیسو لکه څنګه چې اړتیا وه پیښې نه ده پراخه کړې خو د پیښې د تعقیب لپاره یو پلاوی له کابله تخار ته رسیږي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د 15 کلنې سهرګلې غږ اورو چې وسلوالو کسانو ورڅخه درې کاله د جنسي وینځې په توګه استفاده کوله. سهرګله چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې د ژوند ورځې شپې تېروي وایي د وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو شاهده وه. هغه د چا نوم نه اخلي خو وایي چې په امنیې قمندانۍ کې ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې. دا وایي په قمندانۍ کې له عسکرو نیولې تر نورو پورې زما عکسونه واخیستل او یو کس راته وویل چې د شپې به یو ځای ویده شو. ما هیڅ هم ونه ویل او چوپه پاتې شوم او ځان سره مې وویل چې کله کوم مشر راشي نو خوله به خلاصه کړم. سهرګله د تېرې اونۍ په وروستیو کې هغه مهال د تخار ولایت د پولیسو په واسطه د وسلوالو کسانو له منګولو وژغورل شوه چې د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا له څو کلونو راهیسې یو شمېر وسلوالو کسانو پرې جنسي تېری کاوه. لا دې وړاندې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې د تخار ولایت یو شمېر مسؤلین هم په دغه قضیه کې ښکېل دي. د دغه وزارت مرستیالې د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویلي وو چې د تخار ولایت یو شمېر مسؤلینو د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست کارکوونکي ګواښلي چې دغه قضیه پټه وساتي. د 15 کلنې سهرګلې قضیه اوس مهال د تخار ولایت د سرنوالۍ تر څېړنو لاندې ده. د تخار والی محمد یاسین زیا آزادی راډیو سره په خبرو کې ویل لکه څنګه چې اړتیا وه پولیسو دغه پیښې ته پراختیا نه ده ورکړې. ښاغلی زیا خبر ورکوي چې ډیر ژر به له کابله یو پلاوی د دغه پیښې د څېړلو لپاره تخار ته راشي.
د هوا پخ کېدو سره به نن یا سبا له کابل څخه یو باصلاحیته پلاوی تخار ته ورسیږي او لا ډېرې پلټنې به وکړي. ټولې ادارې به په جدي توګه وڅېړل شي او هر هغه کس چې دغه عمل یې ترسره کړی ورسره به انشاءالله د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې چلند کېږي.
خو د تخار ولایت د امنی قومندان د سهرګل د اداره د ویچ ګوندی ورڅخه په امنی قومندانۍ کې ناوړه غوښتنې شوې. د دغه ولایت د امنی قومندان نور محمد حکیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
سره لدې چې په کوم وخت کې هغه دا ادا وکړه زه دلته نه وم او د امنی قومندان په توګه مې دنده نه لرله، خو زه دغه خبرې ردوم چې وایي زه چې کله له بند آزاده شوم دغه قضیه په فرخار کې وشوه.
هغه د تخار ولی د دې خبرو په اړه چې د سهرګل قضیه د پولیسو لخوا سمه نه ده پرمخ وړل شوې وایي دا د سرنوالۍ دنده ده چې په دې اړه څېړنې وکړي. د امنی قومندان په وینا په سهرګل د جنسي تیری د قضیه په تور تر اوسه دوه کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیڅ کمپیوټر خوندي نه دی او باور پرې نه کوي. ده د روسیې لوري د امریکا په انتخاباتو کې سایبری مداخله رد کړه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیڅ کمپیوټر مسؤل نه دی او دی په خپل مهم معلومات پر کاغذ لیکي او بیا یې لیږي. د ښاغلی ټرمپ د خبرې د آنلاین ارتباطاتو په اړه نوي شکونه وزېږول. ټرمپ له دې سره سره چې خپله هر خبره په ټویټر کې خپروي له کمپیوټر او ایمیل ډېر لږ کار اخلي. ټرمپ د نوي کال په ورځ خبریالانو ته وویل پوهیږئ که کوم شی درته په رښتیا ډېر مهم وي ویلیکئ او په پخوانۍ شیوه یې د پوستي له لارې ولیږئ ځکه چې هیڅ کمپیوټر خوندي نه دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبری مداخلې د ادعا په اړه نا افشا شوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي. ښاغلی ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د نوي کال جشن ته د تک په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل زه د حق کولو په باب په ډیرو شیانو خبر یم. حق کول داسې مسأله ده چې ثابتول یې ګران کار دی، کېدای شي بل څوک لاس پکې ولري. زه په هغو شیانو هم پوهیږم چې نور خلک نه دي ورباندې خبر، نو امکان نه لري نور کسان د وضعیت په باب دومره ډاډمن وي. ښاغلی ټرمپ همداراز وویل لا هم باور لري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د چارواکو ایمیلونه د روسانو له لورې نه بلکې د بل چا لخوا حک شوي دي. خو د امریکا جمهور پال سناتور جان مکین دا خبره ردوي. وایي فکر کوم دا خورا ښکاره ده چې شواهد په ډاګه وي چې دا د روسیې کار دی. تیره اونۍ د امریکا حکومت د حق کولو د ادعا پر سر 15 روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل او د روسیې پر ځینو امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیزونه ولګول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي باور لري چې د روسیې حکومت د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د ټرمپ له بری سره مرسته وکړي د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر کړی و. د روسیې حکومت د امریکا په انتخاباتو کې هر راز لاسوهنه رد کړې ده.
او روسي راپور ده چې د فرانسې ولسمشر وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې په هغو سیمو کې چې دغه ډلې ظهور لري او عملا جګړې کوي وځپل شي. فرانسې هولنډ خبرې په عراق کې وکړې. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد ناورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي په عراق کې د داعش پر ضد مبارزه د فرانسې پر خاوره د دې ډلې د تروریستي بریدونو مخنیولی شي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې نن بغداد ته په رسیدو د عراق د ځانګړو ځواکونو په پوځي اډه کې وکړې. فرانسه د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې دوهم ستر رول لرونکی هیواد دی. عراق ته د فرانسې د ولسمشر په دې سفر کې له هغه سره د دې هیواد د دفاع وزیر هم ملګری دی. ټاکل شوی ده چې اولاند به د عراق له چارواکو سربیره د دې هیواد د خپلواکې کردستان سیمې له مشر مسعود بارزانی سره هم وویني. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې رافایل جیټ الوتکې لري او د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره شاوخوا 1500 سرتیري د هیواد ته استولې دي. د فرانسې د دفاع وزارت وایي له 2014 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد شاوخوا زر هوایي بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې 1200 اهداف وشتل شوي دي. په عراق کې د داعش په لیکو کې د جنګیدونکو بهرنیانو په ډله کې هم زیات شمېر فرانسوي اتباع شامل دي. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر به د عراق د ملي روغ جوړې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. کتونکي اندېښنه څرګندوي چې د داعش پر ضد د روانو پراخو عملیاتو وروسته ښایي عراق بیا د مذهبي او سیاسي ډلو ترمنځ د فرقې شخړو په ډګر بدل شي.
مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه. اوس په افغانستان کې وخت شپږ نیمې بجې شوې د ماښام. سلطان سرور سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته د ریښه پرونه وړاندې کړي. مهرباني سرور صاحب.
ستاری صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در مجله شب امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره و در بخش خبری هم مقیم نایب همکارم است. در آغاز برنامه در یک گزارش تفصیلی خواهید شنید که وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وظیفه‌اش مورد تعلیق قرار گرفته و ای اولین بار است که وظیفه یک وزیر کابینه حکومت وحدت ملی به اتهام فساد اداری مورد تعلیق قرار می‌گیرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده شده. در سال جاری میلادی 8 تا 12 تیاره جنگی به قوای امنیتی افغان کمک می شود. در نتیجه انفجار 6 پرسنل نظامی پاکستان زخمی شدند. تفصیل اخبار. وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآورده شده است. دواخان میناپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که وظیفه عبدالرزاق وحیدی به خاطر موجودیت اتهامات فساد اداری به تعلیق درآورده شده است و گفت هیئت به هدف بررسی این اتهامات موظف شده است. آقای وحیدی پیش از این از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شده بود. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نظر است 8 تا 12 تیاره جنگی A-29 در سال جاری میلادی به حکومت این کشور سپرده شود. جنرال چارلز کفلند سخنگوی این ماموریت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیلوت ها و سایر افراد مسلکی نیز در این بخش آموزش داده شدند و افزود This year we will see another 8 to 12 delivered as به نظر می رسد در این سال ما حدود 8 تا 12 تیاره جنگی A-29 را به حکومت افغانستان بسپاریم. در حقیقت این تنها بخش انتقال تیاره ها نیست، بلکه ما بالای همه جوانبی که با آن ربط می گیرد تمرکز خواهیم کرد. به اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این ماموریت 8 تیاره جنگی A-29 را در سال 2016 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سپرده است. پلیس جرمنی میگوید یک پناهجوی افغان در ایالت بایرن خود را آتش زده است. به گفته پلیس این پناهجو که 19 سال عمر دارد امروز در مقابل یک فروشگاه خود را آتش زده است. مردم دفعتاً به خاموشی سازی آتش پرداختند، اما گفته می شود این پناهجوی افغان که تاکنون نامش افشا نشده در نتیجه این حادثه شدیداً جرأت برداشته و به شفاخانه انتقال یافته است. و مقامات افغان میگویند یک افسر پلیس کشته و 5 تن دیگر زمان زخمی شدند که امروز موتر عاملشان در ولایت لوگر بالای یک ماین جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت. سخنگوی والی لوگر گفت در نتیجه انفجار این ماین در ولسوالی محمد آقا 3 انجینیر سرکسازی نیز جرأت برداشتند. در یک خبر دیگر مسئولان در ولایت سرپل میگویند 6 پلیس سرحدی از چنگ طالبان مسلح رها شدند. در نتیجه انفجار در شهر کویته پاکستان 6 نیروی امنیتی این کشور زخمی شدند. سخنگوی قوای امنیتی پاکستان گفت یک موتر گزمه قوای سرحدی بالای ماین جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت و ماین منفجر شد. زخمی ها آی حادثه همه به شفاخانه انتقال یافتند. وضعیت صحی یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به عهده نگرفته است. با سقوط بی سابقه ارزش پول رایج ایران، رئیس جمهوری این کشور به حکومت گفته که برای ثبات در بازارها سعی و تلاش نماید. حسن روحانی دیروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت در مورد وضعیت اقتصادی کشور خوشبینم و می خواهم با مردم خود اطمینان دهم که بلند رفتن ارزش اسعار خارجی دوامدار نیست. ارزش ریال در 16 ماه دسامبر تا حد پایین آمد که هیچ زمان چنین دیده نشده بود. یک دلار آمریکایی به 24,000 ریال ایرانی تبادله می شد. شمار تلفات انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق افزایش یافته است. در نتیجه انفجار امروز در چوک منطقه شیعه‌نشین شهرک صدر بغداد حداقل 24 نفر کشته شدند. پلیس گفت در این حمله از یک موتور که مواد منفجره در آن جابجا شده بود کار گرفته شده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلوب شبانه شهر استانبول ترکیه را نیز به عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش در یک اعلامیه که امروز به نشر رسیده گفت یک سرباز خلافت اسلامی این حمله را بر محله انجام داده که مسیحیان در آنجا تعطیلات سال نوشان را جشن می گرفتند. در این حال تقیب و پیگرد قانونی حمله کننده ادامه دارد که از محل حادثه موفق به فرار شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به تعلیق درآورده شده است. این اولین بار است که وظیفه یک وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به اتهام فساد اداری مورد تعلیق قرار می گیرد.
دو فساد و مالی تورون و لعمال شی در مخابرات و پروزیر
و دلیل اتهامات فساد مالی که بر وزیر مخابرات وارد شده وظیفه وی به تعلیق درآورده شده.
مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید قوای خاص افغان را برای فصل جنگ آماده می سازد.
وی میگوید در سال 2016 ما به نیروهای مسلح افغانستان 8 تیاره E-29 کمک کردیم و در نظر است که در سال روان میلادی از 8 تا 20 تیاره دیگر به حکومت افغانستان کمک کنیم.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که شمار از اعضای شورای ملی میگویند آمدن معاون اول رئیس جمهور با هزاران فرد مسلح به کابل باعث تشویش مردم شده است.
ما که چیزی شنیدیم تقریبا به تعداد 2,000-3,000 نفر یاد میشه که این رقم به دو مواد امرای سلاح سخیله، امرای تانکای زری، در تفیه وزیر اکبر خان یا حتی شیرپور در میالاقه وجود دارند.
مطالب دیگری هم داریم: مسافرت رئیس جمهور فرانسه به عراق و اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره مداخله مزنون سایبری روسیه در انتخابات اخیر آمریکا را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به تعلیق درآورده شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وظیفه آقای وحیدی به دلیل متهم بودن به فساد اداری به تعلیق درآورده شده است. شماره از اعضای کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه ضمن استقبال از این اقدام رئیس جمهور میگویند باید همه افراد دخیل در فساد با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. همکارم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت برای بررسی اتهامات بر عبدالرزاق وحیدی وزیر سلب صلاحیت شده مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آقای وحیدی به فساد مالی متهم بود، به همین دلیل رئیس جمهور وظیفه وی را تا معلوم شدن نتیجه بررسی ها به تعلیق درآورد.
دو فساد و مالی تورون و لعمال چی؟ در مخابرات و پروزیر
وی میگوید به دلیل اتهامات فساد مالی که بر وزیر مخابرات وارد شده وظیفه وی به تعلیق درآورده شده و رئیس جمهور حکم کرده تا اتهامات وارد شده بر وی بررسی شود.
این اولین بار است که وظیفه یکی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی به دلیل فساد مالی به تعلیق درآورده می شود. عبدالرزاق وحیدی قبل از این به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی ولیسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شده بود. بر اساس گزارش ها سید احمد شاه سادات معین تکنیکی و مسلکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است. در این حال شماره از اعضای کمیسیون مخابرات و مواصلات ولیسی جرگه میگویند بر اساس بررسی ها فساد مالی و اداری در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی موجود بود. نسیمه نیازی عضو این کمیسیون ضمن استقبال از این اقدام رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت همه افراد متهم به فساد در هر موقفی که باشند باید برای بررسی و برخورد قانونی با ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند. وی میگوید اگر اتهامات وارد شده بر وی ثابت شود باید وی ارگان های عدلی و قضایی راجع شود تا ارگان های زیرک با وی برخورد قانونی کنند. با گفته خانم نیازی در بخش جمع‌آوری عواید بخش خدمات مخابرات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی شفافیت وجود نداشت. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید در سال 1395 خورشیدی از درک خدمات مخابراتی بیش از 4 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی آماده می سازد. چارلز کلیفلند، سخنگوی این مأموریت امروز بر رادیو آزادی گفت که آنها به حمایت، مشوره دهی و کمکشان به نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2017 همچنان ادامه می دهند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای فصل جنگی آمادگی بهتر در صفوف نیروها اتخاذ شده است. نورالله شایان با تفصیل بیشتر با شماست.
ماموریت حمایت قاطی در افغانستان میگوید که استراتژی حمایتشان از نیروهای افغان ادامه مییابد و تلاش میکنند که در سال 2017 در کنار مشوره و آموزش نیروهای افغان، نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی متحرک و آماده سازند. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این سال نیروهای هوایی افغانستان را نیز تجهیز خواهند کرد. وی میگوید در سال 2016 ما به نیروهای مسلح افغانستان 8 تیاره A-29 کمک کردیم و در نظر است که در سال روان میلادی از 8 تا 20 تیاره دیگر به حکومت افغانستان کمک کنیم. سال 2016 میلادی شاهد درگیری های شدید و خونین میان قوای مسلح افغانستان و طالبان بود. در این سال به گفته ماموریت حمایت قاطی در افغانستان عملیات های مهم و زیاد علیه شورشیان در این کشور انجام شده است. پیش از این متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطی در نشست وارسا در ماه جولای تعهداتشان را در قبال افغانستان برای سال 2017 و حتی فراتر از آن تجدید کرده بودند و همچنان وعده سپردند که به تمویل نیروهای ملی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه خواهند داد. در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 سرباز در افغانستان دارد. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برای فصل جنگی آمادگی لازم گرفتند و ای خواست تا تجهیزات هوایی بیشتر در اختیار نیروهای افغان قرار گیرد.
ما برای سال آینده همچنان که در همه جزء تانک ها و نیروهای خود آمادگی های لازم را گرفتیم. ما درست است اکمال شدیم ولی باید هم این ادامه پیدا بکنه که بهتر اکمال شدیم و بهتر وظایف در عرصه امنیتی و دفاعی افغانستان انجام بدیم.
اسوی حمتی قله مرخیل یکی از کارشناسان نظامی تاکید دارد که ناتو راهبرد جنگی را که در برابر تروریسم در اختیار دارد باید با نیروهای افغان شریک ساخته و آنان را آماده نبرد سازد و همچنان نیروهای هوایی تجهیز شود. با این دو مثلا نیروهای امنیتی را در مبارزهشان با مخالفین مسلح بهتر کمک میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از اعضای شورای ملی میگویند آمدن معاون اول رئیس جمهور با هزاران فرد مسلح به کابل باعث تشویش مردم شده است. برخی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه ادعا می کنند که عبدالرشید دوستم 3 روز پیش با بیش از 2,000 تفنگدار غیر مسئول و شمار زیاد اسلحه و مهمات از جوزجان به کابل آمده است. ولی افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم و مسئولان در معاونیت اول تا حال در این باره چیزی نگفتند اما وزارت دفاع ملی میگوید نیروهایی که با معاون اول به کابل آمده اند افراد مربوط دولتند. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی میگویند از آمدن معاون اول رئیس جمهور همراه با بیش از 2000 فرد مسلح به کابل تشویش دارند. محمد نظیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم با نیروهای شخصیش وارد کابل شده است و اظهار می‌دارد که بر اساس گزارش‌های رسیده به او همین اکنون این نیروها در بخش‌های از کابل به شمول تپه وزیر محمد اکبر خان و شیرپور جابجااند.
ما خب میگیم که شخصی هستند. ما که چیز شنیدیم تقریبا به تعداد 2000 تا 3000 نفر یاد میشه که این رقم به دو مواد امرای طلای سخیله، امرای تانکای زری در تفیه وزیر اکبر خان یا حتی شیرپور در این علاقه وجود داره، چون که اینجا مردم به تشویش هستند. اگر واقعیتی داشته باشند مثلا این غیر قانونی عمل هستند، نه اویر ما به این صورت برای ما قابل قبول نیستند.
عبدالرشید دوستم اواخر سال گذشته میلادی یعنی 3 روز پیش با یک کاروان نظامی از راه زمین از ولایت جوزجان به کابل آمد. معمولاً پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم از راه هوا به کابل رفت آمد میکرد و این دومین بار است که معاون اول رئیس جمهور از راه زمین از جوزجان به کابل می آید. برخی اعضای مشران و جرگه می گویند آمدن این بار دوستم به کابل با رفت و آمدهای قبلیش متفاوت است، زیرا پیش از آمدن معاون اول به کابل احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادا کرده بود که جنرال عبدالرشید دوستم و محافظانش با وی بدرفتاری جنسی کرده است. زلمه زابولی عضو مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید آمدن جنرال دوستم با شمار زیاد از افراد مسلح غیر دولتی تشویش روانی را در میان پایتخت نشینان به میان آورده است.
واضح گفت است که یاد دولتی نیست، چون جنرال صاحب دوستم به میلیون ها طرفدار داره. اونا اگر یک سلا بکنه ممکن کسایی که سلا به خانه خود داشته باشه ممکن 1-20 هزار نفر دیگه هم به دفاعش بیاید، ولی نباید بزرگای کشور یک آلتی را به اصطلاح وجود داره که باعث یک تشویش روانی بر تمامی وطنهای ما شود.
مسئولان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در این باره اظهار نظر نکردند و همچنان تلاش کردیم تا با کنشکا ترکستانی رئیس شورای جوانان جنبش ملی افغانستان در این باره صحبت کنیم، اما وی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید افراد که با معاون اول به کابل آمدند نیروهای مربوط به دولتند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت هرچند در این باره معلومات نمیدهد که آیا این نیروها دوباره به جوزجان برگشت کردند یا نه، اما میگوید حکومت در این باره هیچ تشویشی ندارد.
اینا یقینا نیروهای است که دولت ارتباط داره و از این ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ گونه تشویشی نداره.
آقای رادمنش این را هم تایید و رد نمی کند که آیا نیروهایی که با معاون اول به کابل آمدند مربوط وزارت دفاع می شود یا نه. رادمنش درباره تجهیزات نظامی که به همراه قطار معاون اول رئیس جمهور به کابل انتقال شده است مربوط کدام ارگان امنیتی می شود نیز معلومات نداد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان میگویند اعزام افغانها از سوی ایران به جنگ سوریه کماکان ادامه داشته و هنوز متوقف نشده است. حمیرا ایوبی یکی از اعضای ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران بیشتر از افغانهای مهاجر را مورد فشار قرار میدهد تا به سوریه رفته و در جنگ سهم بگیرند. در این حال وزارت خارجه افغانستان با آنکه از کدام کشور مشخص نام نمیبرد تأیید میکند که چنین مشکلات در برابر افغانها در خارج وجود دارد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
ادامه روند اعزام افغانها از سوی ایران برای جنگ با سوریه یک بار دیگر سبب نگرانی برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان شده است و آنان میگویند این روند تا حال متوقف نشده است. عمیرا ایوبی یا گذوی ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران همواره تلاش کرده است تا بیشتر افغانهایی را به سوریه بفرستد که در آن کشور پناهگزین شده و در حالت دشواری به سر میبرند. وای در مورد ادامه روند فرستادن افغانها به جنگ سوریه از ایران چنین گفت:
این بار اول نیست، متاسفانه این پروسه ادامه دارد تا وقتی که جنگ سوریه باشد. ایران نمیخواهد که سرباز خود در اونجا از بین ببره و از دست بده. متاسفانه از افغانهای بدبخت بیچاره که امروز احتیاج ایران هستند، ماجر هستند، در کشورشان زندگی میکنند استفاده میکنند.
این در حالی است که در گذشته نیز گزارش های در خصوص فرستادن افغانها به جنگ سوریه از سوی حکومت ایران به نشر رسیده و حتی از کشته شدن آنها نیز خبر داده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سال گذشته در گزارش از اعزام افغانها در جنگ سوریه از سوی ایران خبر داد. اعضای شورای ملی افغانستان نیز چندین بار از این مسئله ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواهان پیگیری این مسئله شدند. در این حال کارشناسان افغان نیز میگویند ایران به خاطر گسترش نفوذش در کشورهای مختلف از چنین ابزار استفاده کرده و افغانها را تشویق به رفتن به جنگ سوریه میکنند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد روند فرستادن افغانهای مهاجر در ایران به سوریه چنین گفت:
به شدت تبلیغات وجود داره و یک تعداد زیادی از افغانها را که اعزام میکنن و وقتی که اونها از اون طرف برمیگردن با برنامه‌هایی که برشان میگیرن، با تشییع جنازه‌ای که میشه و با به عبارت کمک‌های مالی که برای خانواده اینا صورت میگیره، انگیزه ای افراد و انگیزه کسای دیگه که در اطراف میبینن، انگیزه اونها را افزایش میدن برای حضور در این جبهات.
در این حال وزارت خارجه افغانستان در حالی که مشخصا از ایران نام نمیگیرد، اما تایید میکند که افغانهای مهاجر در شماری از کشورها به نحوی اسوی سازمانهای غیر دولتی و یا حکومت‌ها به فعالیت‌های مغایر اصول بین المللی تشویق و گماشته میشوند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها به هدف حل این مشکلات ادامه دارد.
دولت افغانستان از مجاری دیپلماتیک با جدیت تمام برای جلوگیری از این وضعیت پرداخته و افزون بر آن با کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به هدف حفظ و رعایت حقوق مهاجرین در این خصوص در تماس است و با آنها از نزدیک برای حل این معضله کار میکند.
اما حمید عزیزی کارشناس افغان میگوید حکومت افغانستان اجگاه در این خصوص اقدام جدی نکرده و برعکس بیشتر سیاست محافظه‌کارانه را در قبال اتباع ساکنش در کشورهای خارجی داشته و همین مسئله سبب شده است تا افغانها در کشورهای بیرونی مورد استفاده های ابزاری قرار گیرند.
دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. با گزارش های برنامه ادامه میدهیم. شماره از ترجمان ها و متخصصین افغان که با نظامیان امریکایی کار میکردند به امید زندگی بهتر راهی امریکا شدند، اما به نظر میرسد که همه آنها زندگی مرفه و بی درد و سر ندارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش می نویسد که شمار زیادی از این افغان ها از بیکاری و بیماری های روانی رنج میبرند. امید مرزبان با تفصیل بیشتر با شماست.
ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا به یک مرکز تجمع افغان ها مبدل می شود. این افغان ها به اساس یک برنامه خاص پس از کار کردن با حکومت امریکا اجازه اقامت در ایالات متحده را به دست آوردند. آنها برای ساختن یک زندگی راحت تر به امریکا رفته بودند، اما با آنچه مواجه شدند دشواری های روزمره است. شماری از این افغان ها که در یک محله فقیر نشین ساکرامنتو زندگی می کنند هنوز نتوانستند به زندگی خود مسیر روشن تعیین کنند. اکثران کارهای شاقه با درآمد کم دارند و بعضن به بیماری های روانی گوناگون دچار شدند. فیصل رازمل یکی از این افغان هاست که در مرکز کالیفرنیا زندگی می کند. او از میدان های گرم جنگ افغانستان سلامت بیرون شد، اما از بخت بد هدف یک حمله مسلحانه در کالیفرنیا قرار گرفت و یک چشمش نابینا شد. رازمل 28 ساله دو فرزند دارد و خانمش حامله است. او قبلا در یک فروشگاه مامور امنیتی بود و همچنان کارهای دیگر از جمله تکسیرانی و رستوران داری کرده، اما حالا وضعیت روانی مناسب ندارد. فیصل رازمل میگوید حس میکند که غرق میشود و آرامش روحی ندارد. جیسن سوین متخصص در یکی از کلینیک های شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میگوید وضعیت ناآرام روانی فیصل سبب شده که او وظایف خود را به پیش برده نتواند. جیسن سوین با فیصل رازمل حداقل 18 جلسه مشورتی داشته تا افسردگی روانی وی را تداوی کند. به گفته این متخصص، سرنوشت فیصل رازمل و اینکه آیا او خواهد توانست مسئولیت‌های خانوادگی خود را ادا کند روشن نیست. همیرا غفاری دکتر معالج فیصل است. خانم غفاری میگوید افسردگی فیصل شاید ناشی از حضور وی در میدان‌های جنگ در داخل افغانستان باشد، زیرا او همراه با سربازان آمریکایی بارها در میدان‌های جنگ بر ضد طالبان حضور داشته است. همیرا غفاری به حدود 30 افغانی که با وضعیت مشابه به فیصل دچار هستند مشوره‌های روانی داده است. او میگوید اکثر این بیماران حس میکنند که منزوی شدند و خوابهایی که از آمریکا در سر میپروراندند با خاک یکسان شده. شماره افغانهایی که به اساس همین برنامه ویژه دولت امریکا از سال 2010 تا به حال تنها به ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا تجمع کردند به حدود 2000 نفر می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید هیچ کامپیوتر مسئول نبوده و او خود معلومات مهم را در صفحه کاغذی می نویسد و بعداً می فرستد. دونالد ترامپ در اظهاراتش همچنان مداخله سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا را رد کرده است. همکارم مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
این اظهارات دونالد ترامپ درباره ارتباطات آنلاین شک و تردیدهای تازه را ایجاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با وجود اینکه همه معلومات را از طریق صفحه تویتر خود به نشر می‌رساند، اما از کامپیوتر و ایمیل کمتر کار می‌گیرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا در سال نو در صحبت با خبرنگاران گفت: زمانی که شما درک کردید که یک موضوع به نظرتان خیلی مهم است، آن را بنویسید و به شیوه سابق از طریق پست ارسال نمایید. زیرا با گفته وی در زمان کنونی هیچ کامپیوتر مسئول نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت در مورد ادعای مداخله سایبری روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلومات افشا ناشده در اختیار دارد و آن را در این هفته به نشر خواهد رساند. آقای ترامپ که هنگام سفر جهت اشتراک در جشن سال نو به ایالت فلوریدا صحبت میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: من در ارتباط به هک کردن ایمیل ها مطالب زیاد را می دانم که هیچ کسی دیگر آن را نمی داند و من از موضوعات با خبرم که دیگران از آن آگاهی ندارند. پس امکان ندارد که کسان دیگر در مورد این وضعیت تا این حد مطمئن باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنان گفت او تا هنوز با این باور است که ایمیل های مقامات حزب دموکرات از سوی روسها نه بلکه از سوی کسان دیگر هک شدند. اما جان مکن سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا این موضوع را رد کرده میگوید: فکر میکنم که این آشکار بوده و شواهد نشان میدن که این کار روسها است. حکومت آمریکا در هفته گذشته به خاطر ادعای هک کردن ایمیل ها 35 دیپلمات روسی را از این کشور اخراج کرد و بر برخی از ادارات استخباراتی روسیه تعزیرات وضع نمود. اداره مرکزی استخبارات آمریکا میگوید یقین دارد که حکومت روسیه به خاطر کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمله اینترنتی و هک کردن ایمیل های حزب دموکرات را امر داده است.
همکارم مقیم نائب از اظهارات اخیر دونالد ترامپ به ارتباط مداخله مزنون مسکو در انتخابات آمریکا گزارش می‌داد. از آمریکا سر به فرانسه و شرق میانه میزنیم. رئیس جمهور فرانسه میگوید برای اینکه در خانه خود جلب حملات تروریستی را گرفته باشیم، حمایت از مبارزه نظامی علیه داعش یا گروه دولت اسلامی بسیار مهم و اساسی است. فرانسوا اولاند این مطلب را در جریان دیدار از عراق بیان داشت. فرانسه در ائتلاف بر رهبری آمریکا بر ضد داعش شامل است. احمد حنایش با جزئیات بیشتر با شماست.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی داعش در خاک فرانسه باید مبارزه بر ضد این گروه در عراق صورت بگیرد. فرانسوا اولاند در این مورد امروز با وارد شدنش به بغداد در جریان دیدار پایگاه نیروهای ویژه نظامی عراق اظهار داشت. فرانسه در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش نقش دومین کشور بزرگ بعد از آمریکا را دارد. در این سفر رئیس جمهور فرانسه را به عراق وزیر دفاع این کشور نیز همراهی میکند. قرار است در سفر اولاند به عراق علاوه بر دیدار با مقامات عراقی با رهبر منطقه خودمختار کردستان مسعود بارزانی نیز دیدار داشته باشد. فرانسه در ائتلاف بین‌المللی بر ضد داعش طیاره های جت جنگی رافال دارد و برای آموزش نیروهای عراقی 500 تن از سربازان فرانسوی را به بغداد فرستاده است. وزارت دفاع فرانسه میگوید از سال 2014 تا حالا در سوریه و عراق 1000 حمله هوایی انجام داده است که در نتیجه آن 1700 مورد را هدف قرار داده است. در صفوف نیروهای بین المللی بر ضد داعش در عراق شمار زیادی از اتباع فرانسوی شاملند. انتظار برده می شود که رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به عراق در مورد پروسه ملی بازسازی عراق حمایت کشورش را اعلام کند. کارشناسان به این باورند که پس از راه اندازی عملیات گسترده بر ضد داعش در عراق، احتمالیان وجود دارد که این کشور به جایگاه تنش آفرین گروه های مذهبی، سیاسی و فرقه‌ای مبدل شود. صدر اعظم عراق گفته بود که تا پایان سال 2016 میلادی این کشور را از وجود گروه داعش پاکسازی می کنند. اما وی هفته گذشته گفت برای رسیدن به این هدف بس 3 ماه دیگر نیز نیاز است.
با گزارش مسافرت رئیس جمهور فرانسه به عراق و اظهارات وی در آنجا میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. اما دوستان عزیز، شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.